د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغان ژورنالیستانو مرکز وایي د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان راډیو سرپرست مشر ذبیح الله نوري نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندۍ په 13مه د طالقان ښار په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې یې کړي. د هغه د کورنۍ ځینې غړي یې وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي، خو دوه شپې وروسته د مشرانو په منځ کې توپ خوشې کړي دي. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د لری کړل شوي دولت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوجي کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د جایزې له ترلاسه کولو وروسته وایي نړۍ د افغان ښځو آواز باید د جایزو په ورکولو سره خلی نه کړي. دا جایزه د بشري حقونو په تړاو ده. میرمن کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا جایزه د افغان ښځو لپاره ده، ځکه د دې په وینا افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي.
ما ای جایزه را فقط برای زنان افغانستان که امروز
زه در جایزه ده حقوق خزو پا استازی توب چنن پا یو سرخلاص زندان که وسی او ده حقوقی لپاره تر لاسته کوام. ده حقوق لپاره چه پا میاشتو میاشتوی ده خپل حق لپاره مبارزه وکړه یا پا زندانونو کی دی.
فوزی کوفی زیاده که چه ده اسپانیا ده وکیلانو ده شورا لخوا دیتا ده جایزه ورکول ده افغانستان ده ناوره وضعیت شکارندوی کوی. په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوشیتد پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارد په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 میرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېږدول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریه، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان، بلوچستان یا لس سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مړ د دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډېری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. او په پام کې ده چې د مراکش او کروشا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د درېیم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیل شي. په نیمه پای لوبه کې کروشا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماښام به ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پای لوبه کې سره مخامخ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې د ملګرو ملتونو ویډیالي پر طالبانو شخ کړی چې په محضر کې د اعدامونو او درو وهلو سزاګانې سمدستي بندې کړي. موضوع مو د بشري حقونو له یوې فعالې شبنم صالحي سره شریکه کړې.
د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې تاسو ته سندرې لرو. یو شمېر نور مطالب هم په دې خبرونې کې تر 11 بجو له ازادي راډیو اورېدل شي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د څارونکو او څېړونکو یوې ډلې د طالبانو پر حکومت شخ کړی چې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په جنوا کې د خپلې پرونۍ غونډې په پای کې همداراز وویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمې او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل لس ورځې مخکې په فرا ولایت کې یو تن قصاص کړ او په څو ولایتونو کې پر بېلابېلو تورونو تعزیري جزاګانې او حدود جاري کړي دي. پدړه نور تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیرونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوګنیدلې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14 خپور شو ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجه، بیرحمۍ او له خلکو سره له سپکاوي ډک چلند مخنیوي په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی پرون تر خپل ټویټر ولیکل دا یو همکارانې له دې کبله اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي که نه. د ښاغلي بنټ په باور له دې ډول احکامو ښکارېږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلي دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې له سلو زیاتې ښځې او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوي دي. د کارپوهانو همداراز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ډسمبر په 1 په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
از روزی که طالبا حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان بلد
له هغه ورځې چې طالبانو د واکمنۍ یا قدرت واګې په لاس کې اخیستې دي موږ د دوی د پراخو او پر لپسې سرغړونو شاهدان یو. له بده مرغه د بشري حقونو د دې سرغړونو په برخه کې هیڅ حساب کتاب نسته.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو ډلې په خپله پرونۍ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسماني شکنجې ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کېږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څه باندې 14 میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتو څارونکو او څېړونکو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوږنېدلی دي. دوی پر طالبانو غږ کړی دی چې دا اقدامات سمدستي بند کړي. احمد تکل دا مسله د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له غړي شبنم صالحي سره په مرکه کې شار بلیده. میرمن صالحي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په عام محضر کې سزاګانې د بشري حقونو د معیارونو له نظره ولې د اندېښنې وړ دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسو ګوري، هغه هم د بشر د حقوقو له نظره، هم د جزا پیژندنې له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا چې مجرم باید بیرته اصلاح شي او ټولنې ته مدغم شي، حال دا چې ډیری حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته بیرته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخیستنه او د قربانی د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا دي. او له بلې خوا جزا پیژندنه دا وایي چې د مجرم په له منځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي. له بلې خوا که تاسو ورته وګورئ د یو دا د نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقونو د مدافعینو اندېښنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه په رڼا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په هغه باندې جزاګان تطبیق شي. دغه څه چې د بشر د حقونو د مدافعینو اندېښنې را پارول دي، لوی خو د جزا خپل نوعیت او بلې خوا د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسنادو کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه، لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي، د دې جزاګانو تطبیق منع ده. او لکه څنګه چې پوهیږي افغانستان هم یو لوی هېوادونه شي، دا درې سره کنوانسیون اعلامی او دا دو کنوانسیون دواړه امضا کړي او د په تیر کلو کې گزارشونه ورکړي دي. د وخت استاس راځي د حدود او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اسلام هدف کې نستوله بل خو د جزاګان ډیری د بشري خون له نظر ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي شکنجه تعریف ته کومولار سو شکنجه کنوانسیون کې مشخصه نه غد شکنجه ټول مشخصه سي دي. هغه د په دې جزاګانو کې مثلا یو څوک په ډبرو وهل تر هغه وخته پورې چې مړ سي دا مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلی سي. نو له دې نه لحاظه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقون له نظره او د نړیوال کنوانسیون له نظره یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دی او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه او میرمن صالحی، داسې یو تمه او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تمه او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې ښکاره سوی دی زه فکر کوم طالبان د باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبانو که تاسو وګورئ د حتی دوحې په تړون کې هم دی مشخصا وایي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته به ژمن نیولې ده. دې په کړنه کښې راغلي لومړۍ کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف وي. او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهېږي. له دې لحاظه دوی په هغه نړیوالو په نړیواله سطح باید څنګه اړیکې وساتل سي پر هغه باندې د هغه پر عواقب هم سم نه دي خبر. او دوی فکر کوي چې دا هر څومره که موږ په دې توګه تند لاړ شو دا زموږ هغه دغه استقلالیت ښکاره حل داسې نه ده. نن ورځ په نړیواله سطح هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسنادو چې افغانستان هم یو لوی هېوادونه چې دا اسناد امضا کړي دي په هغوی کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلي که په یو هېواد کې د بشر حقونه نقص کېږي نور هېوادونه دا صلاحیت لري چې په هغه کې مداخله وکړي. نو دا د یو نړیوال مسؤلیت ده چې د کنوانسیونونو او د اسنادو په د نورو هېوادونو پر اوږته یې ښایي ده. له دې لحاظه زه فکر کوم هغه څه ته چې طالبان ته وګورو طالبان له تېره یې تغییر نه کوه. له بلې خوا که دوی تعهد هم وکړي زه ډېر باور پر دې نه لرم چې طالبان دې تغییر وري او دا دې ودروي تر هغه وخته پورې چې مشخصا هغه اقدامات چې لازم دي هغه باید د دوی پر ضد باندې واخیستلي. زه فکر کوم د دې اقداماتو وروسته شاید دوی په دې باندې پوه شي چې دا ډول کړنې نه د دوی دپاره نه د افغانستان دپاره ښه راتلونکی لري.
د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي شبنم صالحی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انځورونو درې ورځنۍ نندارتون پرانیستل کیږي. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یوه بنسټ له لورې جوړ شوی د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انځورونه نندارې ته کېښودل کیږي. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک په دې نندارتون کې برخه اخیستې ده. له دوی څخه به واورو چې انځورګران څومره آثار نندارې ته وړاندې کوي.
تقریبا فرق کوي. ځینې هنرمندان دي هغوی څلور پنځه اثار ورته انتخاب کړي دي. ځینې هنرمندان دي چې هغوی په درې څلور میاشت کې یوازې یو اثر کار کړی دی چې پر هغه باندې خواري کړي وي هغه وړاندې کوي.
او ستاسو څرنګه څه شی نندارې ته وړاندې شوي؟
زما تقریبا زه دغه درې میاشتې په دغه ریزیدنسي کې وم. زموږ هنري پروګرام و پر یوه اثر باندې مې کار کاوه او هغه اثر مې تکمیل کړی دی چې یوازې یو اثر مې نندارې ته وړاندې کوم چې پر هغه مې ډېره مطالعه او تیوري او عملي کار کړی دی.
د دې اثر په باره کې که د ازادي راډیو ادبي مجلې اورېدونکو ته معلومات ورکړي څرنګه اثر دی څه شی ده؟
اوس دغه یو کال مکمل زما انتخاب دغه د چرګ پښې دی. په هغه کې مې هغه د وحدت د یووالي پر موضوع باندې کار کړی دی او دغه برخه باندې مې کار کړی دی چې هغه بیا انشاءالله وروسته بیا لیدونکي که چېرته د انځور وویني بیا دوی ورڅخه یو څه اخیستی شي.
ستاسو د اثر دا تاسو په خپله انتخاب کړی دی او که نه هغه کومو کسانو چې نندارتون جوړ کړی دی هغوی ستاسو اثر لیدلی دی او بیا یې دا ترې غوره کړی؟
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. دا کوم چې اوس نندارتون وړاندې کوي دا یې انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړي پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا ها دی دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړي هغه اثر رامخته کړي. نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري ځکه دوی دا درې میاشتې د دې ارزیابي کړې وه کتلي